السلام علیکم مشال ریډیو ته ستړي مشه اوریدونکو وخت په پیښور کې د ماسپخین 2 بجې دي نن د چهارشنبه ورځ او د اکتوبر 14 نیټه ده زه فرخنده اسد مو په دې خبري سات کې هرکلی کوم په روان یو سات کې د شنګای سازمان پر غونډه او ځینو نورو موضوعاتو تاسو معلومات درکو او نس پروګرام سندري جادوګری هم لرو اوریدلې مه هیروي خو لومړی ورزو د دې سات خبرونو ته وړاندې کوونکې زموږ همکار اسرار عالم مومند
خبرونو سرټکی اسلام آباد کې د شنګهای همکاري سازمان غونډه د محل روانه ده د خبر پښتونخوا په بونیر کې څلور پولیس په چاودنه کې جوبل شوی او د اسرائیلو فوج د اکتوبر پر 15 د لبنان په ختیځ کې په حزب الله ډلې تازه بریدونه پیل کړي او زه خبرونو تفصیل په اسلام آباد کې د شنګهای همکاري سازمان غونډه د محل روانه ده سرمشر جتا نن د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف ویلي چې باید د سازمان غړي هیوادونه یوه تړلې متحده او سوکاله سیمې لپاره په شریکه کار وکړي نوموړي د سوکاله افغانستان په اهمیت اهم خبرې وکړې او زیاته کړه چې باید نړیواله ټولنه په بیړني توګه له افغانستان سره بشري مرستې وکړي د پاکستان بلوچستان وزارت ویلي په غونډه کې د سیمې پر سیاسي حالاتو اقتصادي راکړې ورکړې او امنیت خبرې کیږي په غونډه کې د یاد سازمان د غړو هیوادونو چین قزاقستان ازبکستان قرغیزستان تاجکستان هند ایران بلاروس او روسیې لوپړي چارواکي هم ګډون کوي شنګهای همکاري سازمان یو سیمه ایز سیاسي اقتصادي او امنیتي سازمان دی چې د منځنۍ جنوبي او ختیځ آسیا هیوادونه یې غړیتوب لري دا سازمان په 2001 کال کې په چین کې د شنګهای په ښار کې جوړ شو د سازمان اساسي موخه د غړو هیوادونو ترمنځ د باور جوړول امنیتي همکاري اقتصادي پراختیا او کلتوري اړیکې پیاوړې کول دي له کورمی د خامی سمله یو واستازي له حکومت غوښتي چې د اکتوبر 12 د پیښې زر تر زر پلټنې وکړي د خامی سمله غړي انجینر حمید حسین پرون په یو ویډیوي پیغام کې تور لګولې چې په سیمه کې د اکتوبر پر 12 پر مسافر د شوی بریج ذمہواری په ځلې انتظامی راځي دا وایي چې د کونج علیزو غرتا پر تللو دریو کسانو تر ډزو وروسته ولې حکومتي چارواکو د مسافرو کاروان ته د تلو اجازه ورکړه نوموړی وایي چې د حکومت په سرپرستۍ کې د دې کاروان د خوندیتوب لپاره هیڅ ګامونه نه پورته کړل شوي
که حکومت دا نه غوښتای دا هیڅ کله دا واقعیا نه کیده که دا حکومت واجی نه دا واقعیا شوي دی بقاعده اور کې 100% ملوث دی اډمنستریشن او زدا حکامی بالا تا هم صدا نوټیبل خبره ده چې دې تحقیقات وشي
بلخوا د ځلې انتظامی هیڅ دریز مخته نه دی راغلی د پولیسو څویلي خو دا وروسته له هغو ده چې وسلوالو د اکتوبر په 12 د کونج علیزو غره ته پر تللو دریو کسانو ډزې وکړې چې پکې هغوی چوبل شول دی وایي وروسته وسلوالو په هغه سیمه کې د مسافرو د ګاډو پر کاروان برید وکړ په دوړو پیښو کې 19 کسان وژل شول چارواکي وایي چې داسې ښکاري چې دویم برید د لومړۍ پیښې په غبرګون کې شوی د خبر پښتونخوا د بونیر په امبیلی کې د پولیسو پر ګاډي چاودنې څلور سرتیرو جوبل کړي د بونیر د توتالی سیمې د پولیسو یو مشر ایسپی مشرف خان مشاله ډوته ویل چې د پولیسو ګاډي د اکتوبر په 14 سهار په غزم روان وو چې د سړک تر غاړې د خخ بم چاودنې ښکار شو د ژغورن یو مرستندوی چارو ادارې ریسکیو یو دوه او پولیسو جوبل سرتیر روغتون ته لیکدولې دي پولیس چارواکي وایي چې په جوبلو کې د یو پولیس سرتیر روغتیایي وضعیت د اندېښنې وړ دی د چاودنې ذمهواري لا چا نه ده منلې په وروستیو کې د خبر پښتونخوا په بېلابېلو سیمو کې پر پولیسو بریدونه زیات شوي د اکتوبر پر 14 هم په بونو کې د پولیسو پر مرکز په وسلوال برید او نښته کې د 15 وسلوالو تر څنګ څلور پولیس وژل شوي او څلور جوبل شوي وو د هغه برید ذمهواري هم چا نه منلې د خبر پښتونخوا د امیر روغتیا وزیر او د تاریخ انصاف ګونغړې پښتون یار خان وای چې وزیر الله د پښتنو قومي عدالت پرونو د جرګې غوښتنو پړه په صوبې سمله کې خبرې کړي نو مړي د اکتوبر پر 15 مشال سره په خبرو کې ویل چې وزیر الله لیمن ګنداپور د جرګې غوښتنو لپاره پارلماني ګوندونو ته بلنه ورکړې ده او امکان دی چې د جرګې کمیټې هم وزیر الله هاوس ته راوبلل شي پښتون یار خان زیاته کړه چې حکومت د امنیت ټینګولو لپاره یو شمېر ګامونه پورته کړي چې پکې پولیسو ته د بختربند ګاډو او وسلو ورکولو لپاره پیسې هم جاري شوي د اکتوبر په 11 په خبر کې د پښتنو ژغورنې غورځنګ تر سوري لاندې د پښتنو قومي عدالت په نوم دروازنې جرګه پیل شوې وه چې پکې حکومت په سیمه کې د امنیت ټینګولو په ګډون دوی سپارښتنې شوې دي او د اسرائیل پاوز د اکتوبر پر 15 د لبنان په ختیځ کې په حزب الله ډلې تازه بریدونه پیل کړي. د لا غوروسو د چې د اسرائیل وزیر اعظم بنجامین نتنیاهو د ایران بلا تلونکو حزب الله ډلې د نه بخلو ژمنه کړي. د لبنان سرکاري خبري اجانس ویلي چې د اسرائیل په ګڼو هوایي بریدونو کې د لبنان د بقا دره په نخښه کړل شوې ده، چې له وجې په بغل بیګ خار کې د روختون چارې درېدلې. لدی بریدونو وړاندې وزیر اعظم نتنیاهو ژمنه کړې وه چې د حزب الله لخوا د اکتوبر پر 10 شوي هغه برید تبا سخت غبرګون ښایي چې پکې 4 اسرائیلي پوځیان وژل شوي وو. د لبنان په جنوب کې زیاتره سیمې د حزب الله تر کنټرول لاندې دي. امریکا دا یو ترګر ډله ګرځولې، خو اروپایي ټولنې یې یوازې وسلواله څانګه په تور لیست کې اچولې. او تر دې مهال مشال خبرونه
اوریدونکو خبرونه مو زموږ د همکار اسرار عالم مومن ناورید او څنګه چې موړان دي په خبرونه کې واورید. د شنګای همکارۍ سازمان غونډه په رسمي توګه په اسلام آباد کې پیل شوې ده. د غونډې مشري د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف کوي. د چین، قزاقستان، ازبکستان، کرغیزستان، تاجکستان، هند، ایران، بیلاروس او روس لوړپوړي چارواکي په غونډه کې ګډون کوي. د پاکستان د بهرنیو چارو د دفتر ویان دی ممتاز زهرا بلوچ په یو بیان کې ویلي چې د شنګای د همکاري سازمان په غونډه کې به د سیمې اقتصاد، تجارت، چاپیریال او کلتوري او ټولنیزو اړیکو په اړه خبرې او پریکړې کیږي. سیلونکي وایي چې دا غونډه د پاکستان لپاره ډیر ارزښت لري. په دې اړه نور تفصیل د اسلام آباد د مشال ریډیو خبريال راشد خټک راکوي.
د ایسیو د غړو هیوادونو استازي په 15 اکتوبر په غونډه کې د ګډون لپاره د پاکستان سرخار اسلام آباد ته راورسېدل. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف ته دوی په درناوي کې د ماخام د روډۍ بندوبست وکړو. چې د چین، روس، تاجکستان، کرغزستان، قزاقستان او بلاروس وزیر اعظمان او د ترکمنستان او د هند د بهرنیو چارو وزیران پکې شریک شول. شهباز شریف ټولو ته ستړي مشي وویل او دوی د ایسیو د غونډې پر جوړولو هغه ته مبارکي ورکړه. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاند ممتاز زهره بلوچ ته یو بیان تر مخه په غونډه کې به د سیمې اقتصاد، تجارت، چاپیریال، ټولنیزو او کلتوري اړیکو په اړه خبرې کیږي او د ایسیو د غړو هیوادونو ترمنځ د همکارۍ او مرستو زیاتولو هڅې به کیږي. په اسلام آباد کې د پېښور پوهنتون د نړیوالو اړیکو پخوانی استاد ډاکټر اعجاز خان مشال رډیو ته وویل چې د ایسیو د غونډې قربتوب وار په وار غړي هیوادونه کوي. دا ځل د پاکستان نوبت دی، خو موجوده سیاسي او اقتصادي وضع ته په کتو د غونډې ارزښت ډېر زیات دی.
د ایسیو په ایجنډا باندې خبرې کیږي، خو اس کلم دانش کې دا مشران ملاو شي نو دوی به په خپل کې په نورو معاملاتو خبرې نه کوي. خپل باهمي دو طرفه بم کئی، نور علاقائی مسائل بم کئی، مختلف فکرون پہ تجارت بم کئی، پہ سیاست بم کئی، ترگرئی یا مسئلہ دا ایٹھول شتک کی دی بانے بم کئی، فلسطین جھگڑا دی بانے بم خبر کی، دا ہر سب بانے خبر کی، افغانستان مختلف دی برا دیر اہمیت لری یو امیج جوڑی گی، ڈپلومیٹک یو پرسپشن بانے فرق اثر ہو دے.
غونډه کې د ګډون لپاره د چین وزیر اعظم لی چیانګ په 14 اکتوبر اسلام آباد ته راغلی دی. هغه د شهباز شریف نه علاوه د صدر آصف علي زرداري او د پوز مشر جنرال آصف منیر سره هم لیدلی دی. دغه شان د بلاروس وزیر اعظم رومان ګلوچیکو هم د جنرال آصف منیر سره لیدلی دی. البته د هند د بهرنیو چارو وزیر جیشنکر رسنیو ته ویل دی چې په دې مهال به د پاکستان او هند دواړو خیزو اړیکو په اړه خبرې نه کوي. د دې نه علاوه د تاجکستان او قزاقستان وزیر اعظمانو او د ترکمنستان د بهرنیو چارو وزیر هم د شهباز شریف سره لیدلی دی او په دواړو خیزو اړیکو یې خبرې کړې دي. په اسلام آباد کې د ایسوسیټیډ پریس اف پاکستان سینیئر رپورټر او تجزیه نگار طارق عزیز د دې غونډې د ارزښت په اړه مشال رادیو ته وویل.
په دې مقام باندې داسې غټ اعلانونه خونه کیږي خو لکه په وزارتي سطح د دینه بعد یو دغه شروع شي، موږ ته ورته پاتې وایو هغه کولاو شي تاته چې د متعلقه شوبو وزیران بیا وقتاً په وقتاً کینی په مختلف فورم باندې او دغه سه د دې په منځ کې کمیړی کې چیزی دا مضبوطیږي. د هم د دې فورم په وجه باندې پاکستان بریکس یو بل یو تنظیم دی نو هغه طرف ته هم د پاکستان د ممبرشپ طرف ته روان دی. د بریک د ممبرشپ هغه یو ډېر اهم فورم دی نو د پاکستان د پاره د یو ګټوره موقع ده او د اول ځل په پاکستان کې داسې غټ ایونت کیږي د ایسیو په حواله سره.
اسلام آباد کې د ایسیو د غونډې لپاره سخت امنیتي تدابیر نیول شوي دي. د غونډې ځای جنا کنونشن سنټر او ریډ زون ته تلونکي ټولې لارې تړل شوي دي. تر 10,000 زیات د پولیسو او ملیشې سرتیري ځای په ځای شوي دي. ایسیو په کال 2001 کې جوړ شوی دی. د دې سازمان 10 غړي هیوادونه چین، هند، قزاقستان، کرغزستان، پاکستان، روس، تاجکستان، بلاروس، ازبکستان او ایران دي. د دې په مرمنامه کې په سیمه کې امنیت ټینګول او د غړو هیوادونو ترمنځ اقتصادي او کلتوري اړیکې پیاوړي کول شامل دي. اشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د دا مشال رادیو دا
اوریدونکو دا مشال ریډیو دا د کورمنه د کمی سملی غړي انجنیر حمید حسین له حکومت غوښتي چې په سیمه کې د اکتوبر په 12مه په مسافرو د شوی بریټ پلټنې د زر تر زر وشي. نو موري زیاته کړی چې حکومت هم د دې بریټ په ذمہوارو کې راځي، ځکه چې د ناسم حالاتو پر مهال یو بلې د قافلې بوتلو اجازه ورکړې وو. دا له هغه وروسته دا چې په کورمه کې د اکتوبر پر 12مه د کونچ علیزیو پل سره نږدې لسدې د غوز کړي پر لور روان د مسافرو پر قافله برید وشو چې په کې شاوخوا اول لسنه وجل شول. د سنیانو او شیګانو دواړو مشانو د دې پیښې غندنه کړې وو. له حکومت د امنیت ټینګولو غوښتنه کړې ده. بلخوا د حکومت سرکاري جرګې له دې پیښې وروسته خپلې هلې ځلې د احتجاج په توګه ودرولې. نور تفصیل د طارق اورګسی ناور.
په کورما کې درې ورځې وړاندې د مسافرو پر کنوایي د شوي خونړي برید پاړه د شفاف تحقیقاتو غوښتنه شوې. د یاد پیښې تحقیقاتو غوښتنه د کامی سیمې کړي انجینیر حمید حسین پر 15 اکتوبر د ویډیو لاره جاری شوې په خپل پیغام کې کړي. حمید حسین ویلي کله چې د کونج الیزو غرته ورغلي کسان د مقبل لخوا تر برید لاندې د راتلو اوازه تر ګډېدلو پس د سمې صورتحال ګډوډ شول. بیا هغه څوک ول چې کنوایي د بدلو فیصله واخیستله. حسین دا پوښتنه هم راپورته کړې چې د حکومت په سرپرستۍ کې په رواني کنوایي له شوي برید څخه د بچو لپاره کم اقدامات وچت شوي.
صدا څورا کور شوه دې او سوچي سمجي ترې کې سره شوه دې بقاعده پلانینګ سره دا کور شوه دې دا حکومت دا نه غوښتای دا هیڅ کله دا واقعیا نه کیدا.
لسدې د غوزګړی په لور روان د مسافرو پر کنوای برج شوه چې پکې د ضلع تنظیم او مقامی مشرانو تر مخه ولستنان مړه او تر لسو زیات زخمیان شوه. په سیمه کې په 16 ستمبر د شیګانو او سنیانو ترمنځ د یو بل پر ځمکو مورچې جوړول په خبره جګړه تر پیل دلو پس ټولې د تګ را تګ لارې تړل شوه. کڅو هم رستا افریقین پر ډزبندی تر متفقې دلو پس له نه ورځو روانه جګړه ودرول شو، خو تړل شوی لارې بیا هم خلاصې نه کړې شوې. په سیمه کې هر ورځ کانویانې بوتللو په ذریعہ حکومت د خلکو تګ راتګ ستونزه په ارزي بنیادو حل کړي، خو د مقبلو کانوایي د برید لاندې تر راتلو پس له سلو ورځو یاد سلسله منقطع شوې. د پولیسو په خوانی افسر او شاد حسین وای داسې لګیږي چې حکومت نه غواړي چې امنیت راشي، ګنید مخنیوي تدابیر پوښتولو سیمه له جګړو محفوظه پاتې کېږي.
بیا ایف سی فوج اور پولیس پر دے تنخواہ خریدا من ٹیکس نہ کٹ کی جد تنخواہ دا ویلے دی قابل دی شاہ من والی پولیس کے مسلس کولا نو کری کڑی دے تو کور دے کہ پریونٹیو میئرز کروائے کڑی وے چاوال نہ کہ کی سکی گی نہ بالکل تب پری ایمٹ کئی تب وسرائے چ نو وشی دا شے.
بلخوا پ دغڑا د ضلع انتظام مشر جاوید اللہ مسعود مشال لڈیو تخپل دریز لور کولو ڈڈا کوي او نو د پولیس زائی مشر ڈی پی او احمد شاہ خبرو تور باندې تیار دے. البته د سرکاري جرګې یو غړی حاجی زدګول پر 15 اکتوبر د مطبوعاتي کانفرنس پر وخت ویلي څومره هم تیروتنې شوي او یا هغلته موجود شخړې دي هغه تر نظر لاندې دي. ګل زیاتوي که یو خوا حکومت د شوو فیصلو په عملي کولو کې کمزورتیا ښودلې، نو سره د سیمې دواړه فریقینو هم د روانې جرګې خیال نه دی ساتلې.
نیول تړل شروع دي. تقریبا څه بیګا کون رپورټ مو ته راغلی څه 70-75 کسان نیولې شوي او خودو کې به دا شی کیږي څو د سکول وړ کوي یا څوک وي مور تیلی څه ګناګار نه وي هغه څه ضرورت نشته. کومې علاقې کې وایلیشن شوی پکور د اغو خلکو نر دغ وخت وشي چې د کونچا وایلیشن کړه د خلته د حکومت منګبلو ته حواله شي.
په کورمه کې یو کال وړاندې شسونی مشرانو په خپلو کې یو داسې موعده کړي چې دواړه به په یو بل لارې کولو ساتي او کچرته نخوخه په خرامسته شي نو په شخصي او یا کامی کچا سوق به چاته سنوي او کچا قانون په لاس کې واخستو نو 12 کروڑ روپے جرمنه بورنه اخستل کیږي. په هغه موعده کې دي چې حکومت لارې خلاصولو قانون مطابق کاروایی کولو او ضمانت پر ماتیدلو لا مجرم فریقا جرمنه اخستلو سیمواره ده. طارق ورگزی مشال ریډیو پیښور.
مشال رادیو هر ورځ تاسو لپاره سوار لساته خبرونه کوي. زموږ همکاران تاسو لپاره خبري غړي تاوده باسونا د میرمنو نړۍ ژوندۍ خبرونه او تفریحي پروګرامونه ترتیبوي. لامون سره اوسئ. Thank you. اوریدونکو د جمعیت العلماء اسلام فی ګوند مشر مولانا فضل الرحمن او د پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بوټو زرداری د آئینی ترمیم پر مسودې سلا شوې دي. دوی پرون په کراچۍ کې په بلاول هاوس کې ملاقات وکړ. له هغې وروسته یې خبري غونډې ته ویل چې هڅه کوي چې نور ګوندونه هم د آئینی ترمیم په اړه رضا کړي، ځکه چې دا د ولس په ګټه دی. مولانا فضل الرحمن مخکې ویلي وو چې په دې آئینی ترمیم کې په وز او عدلیې ته د زیات ورکولو واک ورکولو خبره شوې ده چې د بشري حقوقو خلاف ورزي ده. د پاکستان حکومت وایي چې له آئینی ترمیم سره به د عدالتونو کارونه اسانه شي. نور حال د کراچۍ نه نیاز علي راکوي.
پرون د اکتوبر په 15مه جمعیت العلماء اسلام فی ګوند مشر مولانا فضل الرحمن په کراچۍ بلاول هاوس کې د پیپلز ګوند له مشر بلاول بټو زرداری سره ولیدل. وروسته له هغې مولانا فضل الرحمن او بلاول بټو زرداری په ګډه مطبوعاتي کانفرنس کې وویل چې دواړو ګوندونو ترمنځ د آئینی ترمیم په مسوده اتفاق شوی دی. د خبري غونډې په مهال د جمعیت العلماء اسلام فی ګوند مشر مولانا فضل الرحمن وویل اوس دوی هڅه کوي چې نور ټول سیاسي ګوندونه هم پر دې متفق کړي.
اطلاع تو کہہ سکتا ہوں کہ ہم دو پارٹیوں کا ڈرافٹ پر اتفاق ہو گیا ہے.
زه دومره ویلشم چې موږ دوه ګوندونو په مسوده اتفاق وشو. سبا د میا محمد نواز شریف سره ملاقات کول دي او موږ دا وړو چې په دې د ښه اتفاق هم ترلاسه کړو. سبا به په اسلام آباد کې د پاکستان تحریک انصاف مشرانو سره هم لیدنه کوو. زه د هغوی سره په رابطه کې یم او زموږ دا کوشش دی چې په آئینی ترمیم بل کې یو داسې اتفاق جوړ کړو چې هغه د ټولو لخوا متفقه آئینی ترمیم وګڼل شي.
مولانا فضل الرحمن د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل چې د آئینی ترمیم لومړی مسوده رد کړي وه اوس یې هم ردوي. نوموړي ویلي چې دا د خپل ګوند او پیپلز ګوند لخوا تیار کړی شوي تجویزونو مسوده ده او نن د خبرو په مهال پرې سلا شوي دي. مولانا فضل الرحمن دا وکړي چې هغه وړاندیزونه چې پی ټی آی وړاندې کړي وو په دې نوې مسوده کې هغه هم شامل کړی شوي دي او هغه ټول شیان ترې لرې کړی شوي دي چې هیواد اساسي قانون او پارلمان کمزوري کوي. البته هغوی په خبري غونډه کې دا په ډاګه نه کړه چې آئینی ترمیم بل نوې نکات څه دي او کله به پارلمان ته وړاندې کیږي. د خبري غونډې په مهال د پیپلز ګوند مشر بلاول بټو زرداری په آئینی ترمیم بل د جمعیت العلماء اسلام سره اتفاق تایید کړی. ویلي چې مولانا فضل الرحمن خواهش دادې چې د آئینی ترمیم په اړه د ټولو ګوندونو اتفاق ترلاسه کړي. نوموړي په وینا کې داسې وشي نو دا به د هیواد لپاره ښه وي او د ټولو سیاسي ګوندونو مخه دا ده چې د آئینی ترمیم د لارې د خلکو ستونزې حل شي.
هم سب کا جو مقصد ہے
زمونږ د ټولو مخه دا ده چې د اولس د ستونزو د حل لارې راوباسو. کوم آئینی ترمیم چې کیږي هغه به غیر متنازوي د ټولو د ګټې لپاره به وي او نن د اوږد ملاقات وروسته ظاهر لرم چې کوم اتفاق نن د پیپل ګوند او جمعیت العلماء اسلام ترمنځ شوی دی او د آئینی ترمیم دا بل د اسمبلی نه منظور کول شي زموږ د اتفاق د هغه بل بنیاد جوړیږي.
بلاول بټو زیاته کړي چې میا محمد نواز شریف ورته نن د اکتوبر په 14مه په لاهور رایوند کې د ډوډۍ دعوت بلنه ورکړې ده. نو د دریو ګوندونو یعنی د مسلم لیگ، نون، جمعیت العلماء اسلام او د پیپلز ګوند مشران به هلته هم په دې خبرې کوي. د پاکستان د نوي آئینی عدالت ته جوړېدو د سپریم کورټ چیف جسټس قاضی فائز عیسی د دې آئینی عدالت د مشر ټاکلو په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې مولانا فضل الرحمن وویل د دې مسودې نکات یا تفصیلات په د ټولو ګوندونو سره تر مشورې وروسته په ډاګه کړي. مولانا فضل الرحمن له دې وړاندې د ستمبر په 21مه ویلي وو چې د مسلم لیگ، نون ګوند په مشرۍ ائتلافي حکومت پر راتلونکي آئینی ترمیم کې فوز ته زیات واک ورکول غواړي او د دوی څخه په پارلمان کې د دې د منظورۍ لپاره د ملاتړ غوښتنه کړې ده. هغه مهال مولانا زیاته کړې وه چې ګوند یې له حکومت سره د فوز او عدلیه د واک اختیار ترڅنګ د فوزي عدالتونو په مسله اختلاف لري او نه غواړي چې په آئین کې داسې ترمیم وشي چې بشري حقونه وتروړي. د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې د واکمن پاکستان تحریک انصاف استازو په وړاندې تور پورې کړی وو چې وفاقي حکومت د امنیتي ادارې اسټابلیشمنت په خوښه په آئین کې بدلون کول غواړي. دا په داسې حال کې چې د پاکستان حکومت په اساسي قانون کې د بدلون لپاره د آئینی پیکج په نوم مسوده پارلمان ته وړاندې کوي. حکومت غواړي چې د سپریم کورټ او د های کورټ د قاضیانو د دندو او نورو چارو لپاره قانوني مسوده قومي اسمبلی او سینټ ته وړاندې کړي. د ستمبر په 14مه مخالفو ګوندونو استازو د اسمبلی په غونډه کې هغه بدلونونه د قاضیانو په واک گزارو بالو. هم له دې لامله هغه مهال حکومت پارلمان ته مسوده وړاندې کول وزنډول. حکومت هغه آئینی ترمیم د هیواد عدالتي نظام د اصلاح لپاره ضروری بولی او دریز لري چې دا بدلونونه به د عدالتونو کار اسان کړي او لستبتي ګټوي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورخه تکړه او د مشال رادیو ټولو مطالبه ته هر ځای لاسرسي ولري. طریقه ډیر اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ور سره تازه کوئ. لدې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. په خیبر کې د اکتوبر په 11مه د پښتون ژغورنې غورزنګ د سوري لاندې د پښتنو قومي عدالت سیمه کې د امنیت پر ځای کولو لپاره حکومت ته دویش سپارښتنې کړې دي. اوس پښتنه دا ده چې آیا حکومت په دا غوښتنې څنګه عملي کوي؟ په دغه موضوع زموږ همکار شاهین بنیری د صوبایي وزیر پښتونیار خان سره خبرې کړې او په سر کې ترې پوښتلي چې صوبایي حکومت په دغه اړه څه پلان لري.
سپرست دی دا دا چونکه موږ په دې جرګه کې دا شروع ورزنه بحثیت میزبان موږ شرکت پکې کوو. دا جرګه صوبایي حکومت خپل نظر نگرانی کې کوله. نو پرون کې وقوه شو زه خپل ذاتی تور باندې بنو ته ما خو سیم سے خپل لاړو اسمبلی ته دی په حواله سره پارٹی میٹنگ وشو. پارلیماني پارٹی او اسمبلی ته لاړو. اسمبلی کې په دې باندې باقاعده د خپل تقریر وکړو په اسمبلی کې. او دا جرګه چې څه ټرم کړی څه څه شرایط دي څه ډیمانډ ورکړی ټول چې د سونه زموږ ګوندونه ناست په اسمبلی کې هغه ټول ته یو پارلیمانی پارٹی جرگا پہ حوالے سے چیف منسٹر سے ټوله راغخته وي. دا هم امکانات شته په یو سورزو کې چې ټول دغه جرګې چې کومه یو کمیټي ټاکلې ده هغه سیم هاوس ته راغړي او د دې جرګل ته جوړه کې چې پدې باندې موږ اوس مکه پیشرفت سګو.
خجی اوس جره جرګې چې څنګه اوس وا د بدمنې په موضوع باندې او د دې غختنه په خیبر پښتونخوا کې امن پزې کولو و سم دستي به په بنو کې بریدو شو پای کې ډېر لوی مر جوب لواوړې ده. نو دا څه پیغام خې د بمی بریټ چې شوی دی یا دا وسلوال بریټ چې شوی دی په بنو کې په دې څه تفسیر کوي؟ حکومت د امن پر ځای کولو لپاره عملی څه اقدامات کوي؟
خبره دا چې الحمدلله بنو ډېر هټه ته باندې بچوي دی. پر ورځ کوم د خیبر پختونخوا پولیس او بل عموم زموږ د ډیسټریکټ بنو پولیس کوم بهادری مظاهره کړې ده په بنو کې. نو هغه د وځه ډیمیج تر کوي دی. نو امن له سره کوششونه روان دي. خلکو د اعظم پهلم د سه او چې موږ د نقصانات جوړ کوو چې بس صوبای حکومت خپل د جدید پولیس ته ریسورسز بسیلور ته پوره کوي کوشش لګیا دي. او پر روان وخت کې به ان شاء الله د خیبر پختونخوا پولیس او بیا د صدرن بیټ جسونه د جنوبي ضلع پولیس ته ان شاء الله دیتا کا بختر بندي کا د ته بلټ پروف دي ګاډي دي یا نور دي څه ضرورت ان شاء الله غوډه پر پیسې صوبای حکومت جاري کړی دي.
یو پختنه دارو چې دیږي پختونیار خان چې ځنی خلک به موږ وایو چې دانی وکی کوي چې د تحریک انصاف د حکومت ټول توجه چې دا غه د پارټي د مشر عمران خان په خوشی کولو باندې دا او ډر اسماعیل خان کې بنو کې جنوبی اضلاع کې ورسته روزه د امنیت وضع خرابيږي. تاسو به څنګه دا حالات ښه کوي؟
ګوره دادا زمونږ د شروع ورزنه سیم سره په بل ډول وزیر اعلی سره په حیثیت د وزیر اعظم سپیچ پکړه ده. پر په اسمبلی کې دا خبره کړې ده او زمونږ لیډر عمران خان هم دا خبره کړې ده چې ټوپک د مسلې حل نه ده، مذاکرات د مسلې حل ده. اوس کيو سره بیا خامخا د ریاستي ادارې چیلنج کوي یا د ریاستي ادارې خلاف ټوپک اخلي یا د علاقې امن او امان خرابوي. نو زیره خبره ده د کسوبه حکومت ته او کا یې نور سره بیا ضرور په خپل حرکت کې راځي او د خلکو خلاف خپل کاروایی کوي. خو موږ کوشش داده چې موږ دا شی کنټرول کوو. دغه پر سیم سره بنو کې چې کله امن پاسون راوتل او هغه پس بنو کې لاړو بیا او سره ور سره په کوم ځای موږ د اپیک کمیټه کې مو پاره کې بنو تد بحثیت مبصر درجه مو ورکړه. خلک هم کینه ولاغه ته په ډیبیټ کول چې ځتم برکو دا سو نه های افیشلز د اپیک کمیټه چې کوم پاره هغه سره
جی
او بیا یو امن اگریمنٹ هم درته روان شو چې په کیسه کنډیشنز زموږ د جرګې خلکو یې خو هغه باندې خبرې وشوي خو پیسفل هغه شی روان. خو زه وایم چې په یو ورځ باندې کورم انسان کورم نشي ټیکولې.
مشال رادیو پر خبرونو او رادیوي او ویډیوي راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونیز خبرونه هم لري. اوریدل او لیدل یې مه هیروئ.
اوریدونکو ورزو یې بلی موضوع ته په بلوچستان کې د روغتیا چارواکو ویلي چې په صوبه کې د پولیو وایرس مسله مخ پر زیاتېدو ده چې د مخنیوي لپاره ځانګړي ګامونه پورته کولو ته اړتیا ده. دوی دا خبره په کوټه کې د پولیو وایرس د مخنیوي په اړه رابلل شوې غونډې ته کړې ده، په کوم کې چې د هرې ضلع د روغتیا ادارې مشرانو هم ګډون وکړ. دا په داسې حال کې ده چې په کوټه کې د پولیو یو بل کیس ثبت شوی او په صوبه کې په روان کال کې د پولیو څخه د اغیزمنو ماشومانو شمیر 1100 ته رسیدلی دی. په دې اړه نور تفصیل د کوټې نه د مشال ریډیو خبریال ایوب ترین راکوي.
په بلوچستان کې د روغتیا چارواکو ویلي دي چې په صوبه کې د پولیو وایرس ستونزه مخ پر زیاتېدو ده، چې له امله د پولیو وایرس د مخنیوي په خاطر و ځانګړي ګامو پورته کولو ته اړتیا ښکاره کیږي. دوی دا خبره په کوټه کې د پولیو وایرس د مخنیوي په اړه د رابلل شوي ورځني سیمینار یا غونډې ته کړې ده، په کوم کې چې د روغتیا صوبایي وزیر بخت محمد کاکړ او نورو جګپړو چارواکو ګډون کړی دی. په دې ترڅ کې نور حال په کوټه کې د پولیو ضد ایمرجنسي مرکز بلوچستان مشر انعام الله قریش 56 ټکو کې راته راکړی.
پتا کې موډ یې چوسته د پولیو څخه موجوده صورتحال دی په دا باره کې په تفصیل سره دوی ته بریفینګ ورکړي، او له دې علاوه چې د ډی ایچ او کوم رول دی د پولیو پروګرام کې په هغه په باره کې هم په تفصیل سره دوی بریف کا، او له دا سره کوم یو څه ټکنیکل شیان دي لکه مایکرو پلاننګ، ډیټا کوالټي او کمیونیکیشن کوم سټریټیجی ده، په دا په باره کې باندې هم زموږ سره کوم ټکنیکل ایکسپرټس وو هغه په ډیټیل باندې سره دوی ته بریفینګز ورکا. دا په ذریعہ باندې موږ کوشش کوو موږ د ډی ایچ او او د دوی هم لږ اورینټیشن هم وکړو او دوی سنسټایزم کوم چې موجوده کم د پولیو صورتحال دي چې ډېر زیات کیسونه روان دي، نو د دا په باره کې موږ د دای نکات کړو.
په دې ورځني سیمینار یا غونډه کې برخه لرونکي د کوچ ضلع د روغتیا مشر ایمل خان و مشال ډېرو ته وویل چې په راتلونکي وختو کې به دوی د پولیو کمپاین پر مهال پر ځینو نوو طریقو کار وکړي.
د پولیو پروګرام چې دی دا د 1988 ځکه په پاکستان کې شروع شوی دی او تر اوسه پورې موږ د پولیو خاتمه نه وکړه، جبکې نور ګردو ملکانو دا خاتمه وکړله. هغه کې یو څه داسې شیان دي چې هغه موږ په ټایم باندې نه دي نشاندهي کړی او پر هغه باندې موږ کار نه دی کړی، لہذا دا وار سه کم زموږ ورکشاپ وسلو په دې کې موږ ته ډېر داسې شان راوښول چې هغه په کار دي چې موږ وکړو باندې چې موږ عمل کوو، له دې سره به زموږ د پولیو خاتمه خامخا وسی. په خپله کول
دلته پوښتنه دا ده چې ولې په بلوچستان کې د پولیو کیسونه مخ پر زیاتېدو دي. د دې په جواب کې په کوټه کې د پولیو ضد ایمرجنسي مرکز مرستیال مشر ډاکټر افتاب کاکړ راته وویل چې د بده مرغه د انکاري مور او پلان له وجې د پولیو څاڅکي تر هر ماشوم پورې نه دی رسیدلی.
چمن کې چې کوم اول کیس راغلی ز خپل حالت ولاړم دا غوسره ما ملاقات وکړ د پلار سره، نو پلار ډیر سخت پریشان او ډیر سخت ندامت کولې چې به ما چمن راتلل نو د کښنیان ته به څاس کړ کول د یو الګ دوی ځین پټوي او هغه پولیو وایرس انفیکټ کی او پیرالایز کی. ځینی بیا ایریا کې دشتي چې چمن او د کور والا تر ما باندې یو ګډ جوړ جوړ شوی دی چې مطلب موږ به خالی ګوتی ورورنګو او څاس بنور کو. دا کوم ایشوز چې دی دا اوس روان دي زموږ په سیمه، موږ دغه خواست کو مور پلار ته او خلکو ته هر چاته چې خدای ته پاره وي دا د پولیو چې مان چې راځي د څاس په کښنیان تر کوي پولیو وایرس ډیر زیات شوی دی په داسې سیمه کې.
د کوټي ورځنی سیمینار یې غونډه په داسې حال کې شوی ده کله چې د اکتوبر په 15 نیټه د بلوچستان په مرکز کوټه کې د پولیو یو بل کیس ښکاره شوی دی چې لامل یې په صوبه کې په روان کال کې د پولیو څخه د اغیزمنو ماشومانو شمیره و ولست رسیدلې ده. دا ډول په ټول هیواد کې په روان کال کې د پولیو وایرس څخه د اغیزمنو ماشومانو شمیره و 3 لوړه شوې ده، ځکه چې په سند کې لس او په خیبر پښتونخوا کې 4 ماشومان دا کال د پولیو وایرس څخه تر اغیز لاندې راغلي دي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلی او اوریدلی او لیدلی شئ.
اوریدونکو په اسلام آباد کې د شنګهای همکارۍ سازمان غونډه د مهال روانه ده. دې غونډې ته د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف ویلي چې باید د سازمان غړي هیوادونه یوې تړلې متحده او سوکاله سیمې لپاره په شریکه کار وکړي. له کورمې د کامی اسمبلی یو استازي له حکومت غوښتي چې د اکتوبر 12 د پیښې زر تر زره د پلټنې وکړي. د کامی اسمبلی غړي انجنیر حمید حسین پرون په یو ویډیوي پیغام کې تور لګولې چې په سیمه کې د اکتوبر پر 12 پر مسافرو د شوي بریج سیمواري په ځلې انتظامی راځي. دوی دا هم وایي چې د کونج علیزی او غره ته پرتللو درو کسانو تر ډزو وروسته ولې حکومتي چارواکو د مسافرو کاروان ته د تلو اجازه ورکړي. جمعیت علما اسلام فی گوند او پیپلز گوند د آئینی ترمیم پر مسوده صلاح شوی د خبر پرون په کراچۍ کې په بلاول هاوس کې د جمعیت علما اسلام فی گوند مشر مولانا فضل الرحمن او د پیپلز پارټی مشر بلاول بټو زرداری ترمنس تر ملاقات وروسته دواړو مشرانو یوې خبری غونډې ته وکړه. او اوس هم ورزو 19 پروګرام سندری جادوګری ته د دې اونۍ په خبرونه کې په پیښور کې د موسیقار او سندرغاړي یمی خان د ژوند او هنر په اړه د هغه خبري او ځینې سندری اوري. دا پروګرام ستاسو لپاره زموږ همکار هارون باچا جوړوي.
ستړي مشه ای زه هارون بچای موریدونکو ستاسو لپاره مې د مشال ریډیو خبرونه سندره جادوګرې راوړې ده. دا ونه په پروګرام کې د پیښور د یو پیژندلې هنرمند یمی خان د ژوند د هنر له حاله خبرې کو. نو موږ له نه یوازې د خپل سندره وای بلکې نور سندغاړو ته د غوي د سندرو موسیقي ترتیبوي او ثبتوي. یمی خان په پیښور کې خپل استودیو لري او وای چې لته رو شوخه اتل سکالو راهسې دیوه میوزیک ریکارډیست پتوګه کار کوي. یمی خان خبری اورو خو اول یې په غږ دا سندره.
ہے ران شما
د امی خان په غږ مسندره واوري دا دی وای په سکول کې به ناتونه او ترانه ویلې خو ورسته د خپل ملګرو په غوښتنه سندره ویل پیل کړل. نوموړی زیاتوي چې د خپلې لومړۍ سندرې تر ثبت ورسته یې په کمپیوټر د سندرو ریکارډولو چارو ته مخه کړه.
زما یمی خان نوم دے اسخ میزات الیامین دے خدای فیلڈ کراتا یمی خان وای زما نیک نیم دے زما پیدائش پیخور کے شوی دے دلته میں تعلیمی ټوله چارې دلته پیخور کې شوی دي کاروبار هم دلته زما په پیخور کې سټوډیو او تقریبا عمر میں دا تقریبا 2.5 کالو کې میچ وای نو دا 13 کال خو میں بده هنر لپاره کار کړی دی. زه په سکول کې وم نو ما باغ ناتونه او دغه ملي نغمه به مې ویلې د وطن نغمه بیا چارته وې چې صاف आवाज خدي ته چرته سندره وکړه یو چینل جوړ شو بیا تلاړه ما سندره لپاره نه نات لپاره تلو مسل کې نو ما چې ناتو کو بیا دغه پروډوسر و غم راته و چې ستا خواز ته سندرم پکې وایا نو بس بیا مې سندره شوق شو اول مې سندره کړې و وای وای باران باران پنوم باندې و سندره و زما 2000 پیغام بو چې ما کله اوله سندره ریکارډ کوله نو با دا وکتل مې دا ریکارډ کیږي څنګه مې دا زما आवाज خو ډیر ښه شو مې دا څنګه چلو شو کنه آیون شفیق په خپل ډیر ذات کار کړی دی هغه سره مې ریکارډ کوله هغه په کمپیوټر باندې ریکارډینګ کوو نو ما دې کمپیوټر ته وکتل ما چې आवाज ریکارډ کوو ولته به میوزیک هم جوړ شول زما دې سره شوق پیدا شو چې دا خو کمپیوټر چونکه زما خپل سبجیکټ وو ما به دغه ټیچنګ هم کوله د کمپیوټر وزه نو بیا خو مې دا خو آسان کار دی مې زما په لاس کې دی دا کمپیوټر مې دا خو ریکارډینګ نه بیا مې چلی زکو دا سه آسان خو نو خو بس یو پیره چې مور مخه شو نو بیا مې ایزدم کو
د پیښور د یمی خان په غږ مو د بل سندره واوریده. دی وایي چې هلکو نو هندي سندره به اوریدي، خو وروسته د ځینو پښتنو سندرغاړو سندرې خوښې شوې او کوښښ یې وکړ چې د هغوی په څیر پښتو سندرې له ماډرن سازونو سره ووایي.
ما پښتو موسیقي باندې راکم اوریدا، منګه به د انګلیسي یا هندستان موسیقي چراغ به اوریدا. په دې وجه چې هغه کوالټي به منګه خوخه او هغه وخت کې پښتو موسیقي منګه د باغ وخت کې دا سره کېده چې لکه دا غ زوړ رنگ دی او ټیپیکل سټایل دی منګه بنه خوخه ولا. بیا مې یو سندرغاړی دی رحیم شاه نومیږي، ډېر غټ سندرغاړی دی ماشاءالله. چن یو البم هغه کړو، هغه چې ما اوریدو ورکوټو ناغه البم چې ما اوریدو راغې موسیقي ډېره جدید و او پښتو نه بزړې ذات متاثر شوم. مې چې دا لکه پښتو کې خدا سي کار هم کوي، کم چې منګه په هندي موسیقي کې یا انګلیسي موسیقي کې اور خدا پښتو لپاره هم کوي. لکه ما خو قید لغه ماډرن او پکې بیا شعر انتخاب باندې نه پوهېدو هغه ټایم کې چې شعری به څنګه کو، چې یو زړه سندره وه وی وی باران باران ډېره ویلې شوې. ما دا خپل ریکارډ کړه، بلکې د خپل سندره نه بعد ما ستاسو سندره بیا چې اول ریکارډ کړه او ما ستاسو ریکارډ کړه بادشاہ جی، ما چې بیا کله تاسو ووري دی نو بس داسې مې دا وجود مې داسې دغه شو ودرېدل لا ویختره باندې کنه. مې چې لکه داسې سندره غاړي مشته تاسو خو ما نه وي اورېدلې، بیا دا غینه پس تاسو مې اورېدې او ستاسو سندره بیا بس بیا په تاسو مې نشم.
مشال ریډیو سندره جادوګر خبرونه دا اوریدونکو دا ونه پکې د پیښور دی او پیژندلی هنرمند یمی خان سندره اوري. نوموړي په همدې خار کې د موسیقۍ د ثبت یو استودیو لري. یمی خان وایي له کمپیوټر سره مینې اړکل چې میوزیک ریکارډینګز دا او همدغه خپل مسلک وګرځوي. نوموړي زیاتوي د ریکارډینګ د مسلکي زده کړو فرصت ورته برابر نو، خو بس دا چې مهنت یې وکړل او په غیر رسمي توګه د موسیقۍ د ثبت چارې زده کړې.
په 2015 کې زه په یو اکیډمۍ کې وم، یو کس را پسې راغی ارشد نومې دی، هغه وی چې زه سټوډیو کولاو مړم مشهور دی میوزیشن پرنسپل نه تاسو کو چې دا سی یو تن تاسو سره شته چې کمپیوټر ریکارډینګ باندې پویګو نه هغه وی چې مون کمپیوټر باندې خو پویګو بټ ریکارډینګ باندې مون نه پویګو بیا چې اگر روانه کو ورته وی ګوره کوم سره یو ټیچر دی زمانو مرته واغست چې هغه لک شوق شته هغه زی ورته پنخه کړم بیا لاړم هغه ما ته کال وکړ ریکوست وکړ چې زما کور ته ما سره لاړشه لاړم هغه ته مې سیستم چالو کو ریکارډینګ مې ورته شروع کو په 2001 کې ما د یم سټوډیو د آغاز غشتو مکمل ریکارڈنگ خو واقعی چې ګران کار دی دا سنه چې صرف کمپیوټر باندې پوهه غواړي هغه ټیکنیکل کارونه دي د موسیقي سینس هم پکار دي انسان ته چې هغه د موسیقي ذهن دي موږ خو نه پوهېږو خو مشرانه وایي چې دا له ګاډ گیفټډ دي مطلب تا ته اتای دي دا سور ارسه ما بیا یو مس لوري زمنګ په یو آفس کې کار کول زه چې کله سکول مې وینم ما بداسې یو ورکوټه شانته جاب ته شوق نه ان جی او ټایپ یو زه وایي کې به انګریزان راتل نه زه په دې خاطر ورتلم چې زاغي سره انګلیش لنګ which the conversation ko mazama ba ka team class una rastal miss lori yo angreza ba gai recording ko laptop ke ma ta basic recording gai khole de na ba yo ni zakla banna ba ba ke internet ra gai computer na ma de zakla ok da internet na ma bas yo ze tor sir halan ke tas proper o sa zaman ishta da da chi shauk pakar de ul extra gar pakar de
چاد مین لی ونی او لی ونی مو
سندرغاړې او موسیقي سپتون کې یمی خان وایي اوس مهال پښتو سندرې د کمپیوټر د استعمال او د الکترونیکی سازونو په وسیله نوي شوې دي. نو موږ له زیاتوي دا سم ده چې کمپیوټر یو سندرغاړي ته سندره ویل اسانه کړې دي، خو په سندره کې کیف او خوند راوستل په کمپیوټر نه بلکې د سندرغاړي په فني صلاحیت پورې اړه لري.
موسیقي خو عمر موسیقي ده کوم چې مخکې و مخکې هم دغه ډرمز او دغه شیان استعمالېدل، اوس هم دغه استعمالېږي، فقط لګ انداز نوې شوی دی، لګ بیسونه میسونه او لګ جدید انسټرومنٹ پکې یو کړی استعمال کړی. نو موسیقي خو ماغه ده، البته کومنګ د ریکارډینګ خبرو کو ډیجیټل ریکارډینګ چې مخکې کوم ریکارډینګ وو هغه به مینوال ریکارډینګ کې دا مینوال شان به پراتو اوس هم هغه شان دی، خو بدارې کې کمپیوټر دور دی او بس په کمپیوټر کې تاسو ته اسانتیا ده، ووکالیست اسانتیا ده، دی خو ډیجیټل نه سبا دی ته وای په دی وجه باندې سندرغاړي راوتل هغه وی چې بس کمپیوټر دی आवाज جوړیږي، صحیح ده جوړیږي، او یو فیل یا یو سندرغاړ چې کم د زړه نه سندره وي هغه خو زه نشم جوړولې، زه به داغه سور صحیح کم داغه، بټ هغه کې چې کم یو ټیلنټ خدای ورکړی دی، ګاډ گفټ کم شاین دی، خو ته زنم راوستې کنه، اول به صرف موسیقي به ګرمه موسیقي و ریدم به مستو بس خلک به ګړې دل خوشاله دل باندې، سبا خلک پوښي وي دي هغه ور سره ښه شیرم ګوري دی، آرټست په आवाज باندې پوښي وي چې دا سوریله دی یا سوریله نه دی.
یمی خان زیاتوی شوری هڅه کړي چې په خپل موسیقۍ کې د سیمې روایتي سازونه وکاروي. د دې پیښور هغه ساز غږون کې هم را پیژني چې د سره د سندرو د سب په چارو کې همکاري کړي ده. یمی خان زیاتوی اوس مهال کمی سندرې جوړوي او وجه دې دا خي چې غواړي زیات معیاري کار وکړي.
ما چې کله کار شروع کو نو ما خو داسې نه ګڼل، خو زما خپل خواهش وو چې زه دا کوم انسټرومنټ تي لکه رباب شو، اوریجنل رباب شو، یا شپېلې شو، یا تبله شو، یا هارمونیم شو، یا ستار وایلن شو، کوم چې ژوندۍ سازونه دي، ما به کې دینه کار اغسته دي. دا غي وجه دار چې انګريزان هم دا وي چې نن سبا موسیقي ډیره زیات ډیجیټل شو او ماشيني आवाज ورکي، خو غواله پکې ختم شوه دي. نو انګريزان ایون غوي داسې یو ماشينونو لو وستل داسې کار غو کو چې هغه کې لګه خواګر راشي د موسیقي هغه مشینی کار ته وزي کنه، او زمام دغه خواهش ته چې زم چې لک پکې ژوندۍ سازونه راشي چې لک مزه وکي، کما ډېر البم داسې کړی چې هغه تر اوسه پوره چلی، هغه وجه دار چې هغه خلک هغه موسیقي هغه ژوندۍ موسیقي به ګډر خوند خلی. چې کوم مخکې زه راغلم هغه ټیم کې به دا درز روز اوریدم کې به دا بیسې مې سوي، ما فقط دام رکارو کوم چې مو سره تبلا ډولک چرته شرطا تمبل چې هغه سره رواني هغه ماډرن فیل هم مرکی خو خواګه پکې هم را رواني هغه د منګه د پښتو موسیقي هغه لک تبلې او دا ډولک او دا باجی هغه رنگ پکې هم را رواني، ما پکې سره امره تبدیلی وکړه. دا ټول ټیم ورک ته ما سره رباب پلیئر دی، وکالت لغم ته تکړه دی، دا سه ما سره آصف حسین کیبورډ غږی اوس 15 کالو شو ما سره نشته، مخکې به ما سره غږ کار کولو، او تاغه نه لاو ما سره تبله باندې په کلانټ باندې خخ کسان دی چې هغه زما خپل خواهش دی چې زه کار کول نه بخک تنانه باندې وکم چې هغه زمنګ هغه تزړه خواهش هم بلک برابرېږي، کنه زمنګ خو دا شوق ته رامو سی دی، زه په خپل باندې ارینجمنٹ هم کوم، په خپل ترتیبو مم مخکې ما فرض کا سلور غانې کول یا 15 غانې نو سیو غانې کوم په خپل کوم یته لس کالم شپورس کارو کو نو ز غواړو چې لګ خکارو کو، مطلب د لس په ځای باندې دوه غانې وکم خو چاغه خي او د خسند رغاړو نو سم دغه خواهش ته بس تقریبا سم سند رغاړې چې دی نمونه چې واخلم مشهور لکه هارون باچا خو با اول ما تاسو نو ما غستو به کرن خان شو چې دلته شروع دلته نکړه د زما د سټوډیو نو اول سندره بیا تر اخره پورې شل البم ابراهيم شاه د ګلپان چاول سندره ما سره کړه دا داسې همایون انګار ما سره اوسم کار کې داسې نور سامره چې دی تقریبا سند رغاړې سامره چې مشهور دی یا کوم مشهور نوم دی ما سره کار کړی دی ډیرو سره
په سندرې جادوګر خبرونه کې مداونه اوریدونکو د پیښور د پیژندلي میوزیک ریکارډیست او سندرغاړي یمی خان د ژوند د هنر په اړه د خبرې ووري دي. په پای کې هم د نوموړي په غږ د ټپې ووري. زه هارون بچا درنه اجازه غواړم په مخامخه تمام
دا مشال ریڈیو دا مشال رادیو یوټیوب چینل دو لکن زیات سبسکرایبرز لري. تاسو هم را سره ملګری شئ. موږ په youtube.com/mashalradio کې موندلې شئ. موږ تر اوسه له 9000 زیات ویډیوګانې خپرې کړي. دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نورې ویډیوګانې هم درته خپرو. لمشال اډیو سره ملګری شئ.